السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده له مولانا فضل الرحمن سره په کندهار کې پرون کتلې دي. دغه خبره پاکستانی رسنیو او د افغانستان یو شمیر محلي رسنیو راپور کړی ده. دا چې دغه لید کاتل سیاسي په لور څومره مهم دي او څومره به د افغانستان او پاکستان د واکمنانو اوسنۍ ستونزې او ناندرۍ سره هواري کې په دې اړه مده چارو دی وکتون کې نظر هم پوښتلې. دا راپور نه امریکا وروسته راځي، خو پیل د ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر ویلي چې 2023 کال کې افغانستان کې اړمنو کسانو ته د رسیدو لپاره 3.8 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. دغه ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ویلي چې دا مهال په افغانستان کې 3.8 میلیونه خلک عاجلو بشری مرستو ته اړتیا لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې ناورینونه، طبیعي پیښې او بېوزلي د افغانانو لپاره جدي ننګونې دي. د مرستې غوښتنه د خوراکي موادو، څښاک، صحي اوبو، روغتیایي خدماتو، درملو، تعلیمي خدماتو او نورو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره شوې ده. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې ویلي و چې د بودیجې او مالی امکاناتو د نشټوالي له امله یې له افغانستان سره خپل مرستې 10 میلیونه کسانو ته کمې کړي او په دې هیواد کې مرستې یوازې 3 میلیونه کسانو ته رسیږي. د طالبانو حکومت وایي په هرات کې شپږ دیرس بابا نوي جوړ شوي کورونه زلزله ځپلو ته وسپارل. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د چهارشنبه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه په دې ارتباط یو بیان خپور کړی. هغه ویلي چې دا کورونه د روبات سنگی ولسوالۍ خوشربات او باغ زحمت کې هغو کورنیو ته سپارل شوي چې کورونه یې په زلزلو کې له منځه تللي وو. په هرات کې تیر اکتوبر سختو زلزلو نږدې 1.5 زره کسان مړه او څه باندې 2000 نور ټپیان کړل. همدارنګه شاوخوا 5000 کورونه هم په زندجان، کوشک، روبات سنگی او نور سیمو کې ویجاړ شوي. د ژمي په موسم کې لا هم ډیر شمیر زلزله ځپلې شکایت کوي چې د کورونو د جوړول پروسه په څه روانه ده او دوی تر خیمو لاندې په سړه هوا کې ژوند کوي. د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه نن ماښام خپل لومړنۍ شل اوریزه لوبه کوي. دا لوبه د پنجاب په موهالی ښار کې د کابل په وخت د ماښام په 6 بجو پیلېږي. افغانستان او هندوستان درې شل اوریزې لوبې لري چې لومړنۍ یې نن دویمه یکشنبه د جنورۍ په 14مه او درېیمه هغه یې د جنورۍ په 18مه ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو خپل وروستي تمرینونه چهارشنبه ترسره کړي او د لوبې لپاره پوره چمتو دي. په دې سیریز کې د افغان ټیم لوبډل مشري ابراهیم زدران کوي. راشد خان په ډېر احتمال لوبه نه کوي او کرکټ بورډ هم ویلي چې راشد خان ممکن په دې سیریز کې ونه لوبیږي، خو نور ځوان لوبغاړي لکه محمد نبی، مجیب الرحمن، رحمان الله ګربز، نوید الحق، فضل حق فاروقي او ځینې نور تکړه کسان په ټیم کې شامل دي. هندوستان هم خپل تکړه توپوهونکي لکه روهیت شرما او ویرات کوهلی تر څه باندې 1 کلن ځان وروسته ټیم ته بیرته راوستلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر ایران تور ولګو چې په سور سمندرګي کې د یمن د حوثی غیانو د بریدونو ملاتړ کوي. انټونی بلینکن پرون په بحرین کې خبریالانو ته وویل چې په کښتیو باندې د حوثی غیانو بریدونه د ایران لخوا تمویل او هڅول کیږي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو روسیا تورنه کړي چې له شمالي کوریا د راکټونو په ترلاسه کولو سره یې د دې شورا د دایمي غړي په توګه له خپل دریځ څخه سرغړونه کړې ده. د امنیت شورا د غوغړو پرون وویل چې روسیې پر اوکراین د دغو راکټونو په ویشتلو سره د ملګرو ملتونو پریکړه لیک تر پښو لاندې کړی دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. ازادي راډیو ټکی کامې آدرس دی. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړی شوی دی چې فرهنګي او ادبي مسایل پکې رانغاړل شوي، خو دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د طالبانو سرچینو تایید کړي چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده له مولانا فضل الرحمن سره پرون په کندهار کې کتلې دي. خپله فضل الرحمن هم تر دې وړاندې د ازادي راډیو مشال څنګه سره په مرکه کې د همدې ملاقات هیله کړې وه. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
ازادي راډیو ته په کندهار کې د طالبانو د مشرتابه له دفتره یوې باوري سرچینې یوازې دومره تایید کړي چې مولانا فضل الرحمن کندهار ته ورغلی و. سرچینو بیا په دې اړه چوپتیا غوره کړي چې مولانا فضل الرحمن د طالبانو له رهبر سره کتلي که څنګه. یو شمېر رسنیو له هغې ډلې جیو نیوز، بی بی سي پښتو او تلو نیوز بیا تایید کړي چې د دوی د منابعو په اساس مولانا فضل الرحمن د چهارشنبې په ورځ د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخندزاده سره کتلي دي. د مولانا فضل الرحمن او ملا هیبت الله د لیدنې په اړه تر اوسه د طالبانو حکومت یا د جمعیت علما اسلام ګوند چارواکو رسمن رسنیو ته څه نه دي ویلي. که د مولانا فضل الرحمن او شیخ عبدالله ترمنځ لیدنه شوې وي، مولانا فضل الرحمن به ښایي لومړنی پاکستانی مذهبي سیاسي مشر وي چې د طالبانو له رهبر سره ګوري. مولانا فضل الرحمن افغانستان ته تر سفر مخکې په خپله د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په یو مرکه کې ډاډ ورکړی و چې د طالبانو له مشر سره به ګوري.
ظاهره خبره ده چې دوی باضابطه دعوتنامه خو د هغوی په اجازت باندې راغلې ده، خو اصل د هغوی خو د هغوی مشر دی، خامخا
مشر سره به ملاقات احتمال شته.
د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخندزاده ترمنځ د لیدنې نور جزئیات نه دي رسنیز شوي. د طالبانو رهبر چې د راپورونو له مخې په کندهار کې دیره دی او د طالبانو د حکومت د رهبرۍ چارې او پرېکړې له هغه ځایه مخته وړي، ډېر کم له بهرنیو چارواکو سره لیدلي. لومړی وار د 2023 کال د مې په وروستیو کې رویټرز راپور ورکړ چې د قطر صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن جاسم آل ثانی په کندهار کې د طالبانو له رهبر سره په پټه لیدلي. مولانا فضل الرحمن د یکشنبې په ورځ د افغانستان پلازمینې کابل ته سفر کړی و او هلته یې د طالبانو د کابینې له یو شمېر غړو سره ولیدل. هغه ویلي و چې کابل ته تر سفر مخکې د پاکستان له ټولو چارواکو سره لیدلي او د پاکستان د حکومت دریځ او غوښتنې به د طالبانو له مشرتابه سره شریکوي. د پاکستان حکومتي چارواکو او پاوز په وار وار دا ادعا کړې چې د پاکستان په خاوره کې بریدونه هغه وسلوال کوي چې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دوی د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ټي ټي پي او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې له دوی سره همکاري وکړي. طالبانو بیا دا تورونه رد کړي چې ګواکې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخیستل کیږي. مولانا فضل الرحمن د همدغو لانجو په اوج کې کابل ته سفر وکړ او ډاډ یې وښود چې غواړي د اړیکو د ښه والي په برخه کې له خپل نفوذه په استفادې رول ولوبوي. په کابل کې د مولانا فضل الرحمن او د طالب لوړپوړو چارواکو ترمنځ تر ډېره د اړیکو په ښه والي او دا چې له افغان خاورې به پاکستان ته کوم ګواښ نه پېښېږي بحثونه وشول. د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخند له مولانا فضل الرحمن سره په خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی و چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد نه کاریږي. مولانا فضل الرحمن له پاکستانه د لکونه افغان کډوالو د جبري استلو د پروسې پر مهال افغانستان ته تللی دی. د افغانانو د جبري استلو په باب د طالبانو رئیس الوزرا له مولانا فضل الرحمن سره په لیدنه کې خپلې کلکې نیوکې وکړې او ویې ویل چې له افغانانو سره د ده په ټکو د پاکستان ظالمانه چلند لا مخالفتونه او ستونزې زیاتې کړې. مولانا فضل الرحمن هغه وخت ویلي و چې ده او ګوندې د افغانانو د جبري استلو پر ضد خپل غږ پورته کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د چهارشنبې په ورځ د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخندزاده سره کتلي دي. لارسمن د دې لیدنې په اړه د طالبانو سرچینو په ښکاره څه نه دي ویلي، خو د افغانستان محلي رسنیو او دغه راز د پاکستان یو شمېر رسنیو د دغه لیدو کتو راپور ورکړی. دغه لید کتل سیاسي پلوه څومره مهم دی او څومره کولای شي د افغانستان او پاکستان د واکمنانو اوسنۍ ستونزې هوارې کړي، په همدې اړه مې د سیاسي چارو د شنون کې ډاکټر عبید الله برهانی نظر پوښتلی دی.
حقیقت خدا دی چې کوم خاص لاسته راوړنه نه لري. دا لیدنه کتنه په داسې شرایط او حالاتو کې کیږي چې مولانا فضل الرحمن د یو خوانه په خپل هم دغه دی د یو سیاسي ګوند مشري کوي، نه دا چې هغه د کوم رسمي دند په پلاس کې یا په رسمي دند ولري. دویم طرف په پاکستان کې دا وسنۍ سیاسي حکومت هم انتقالي حکومت دی، یعنی که چیرته داسې وویو چې دا لیدنې کتنې که چیرته د بعضو موضوعاتو په اړوند باندې خبرې اترې هم وشي، هغه هم هغه اساسي موضوعات نه دي. حتی که د پاکستان سره په اوسني حالاتو کې د ترنګړتیا د امنیتی مسایلو په اړه باندې د ټي ټي پی مسله ده هم د مولانا فضل الرحمن د سوینه ډیره لوړه ده، او دا امکان لري چې طالبانو ورته ډیر څه هغه څه ویلي وي چې هغه د مولانا فضل الرحمن د حل نه ډیر جګ وي یا د هغه د سوینه جګ وي. زه فکر کوم د دې لیدنې کتنې کوم خاص اهمیت نه ګورم، بلکې یو مشکل دا دی چې طالبانو ته تقریبا تاوان فکر کوم چې زیات ورواړه وا. په دې خاطر باندې د طالبانو په منځ کې او د افغانانو په منځ کې د دې د پخوانیو سیاسي فتواګانو نه دینی هغه سیاسي فتواګانو ضد او نقیز تر په اساس باندې سړی کولی شي د طالبانو منځ کې او د افغانانو منځ کې دی کوم داسې ښه دغه نه لري په اصطلاح باندې ښه نوم نه لري. دا به هغه څه وي چې د ده د راتګ نه وروسته د ده لاسته راوړنې نه اوسي کې. دا بل سوال دی چې هغه په دمیا
برهاني صاحب خپله ښاغلي فضل الرحمن ویلي چې له راتګ مخکې له پاکستاني چارواکو سره کتلي دي، د هغوی په مشورو باندې راغلی کابل ته. فکر نه کوئ پاکستاني چارواکو به غوره ګڼلي چې دای لاړ سي افغانستان ته؟ ځکه هیبت الله چې له ده سره کتلي دا مانا چې له کوم پاکستاني چارواکو سره ممکن نه و کتلي، اما له مولانا فضل الرحمن سره یې وکتل په کندهار کې.
کوئی دا لړۍ د اشتباهاتو ده. سعید چې مولانا فضل الرحمن دی او کټول دی د پاکستان د اسټبلیشمنټ سره به ناسته پاسته وي، لیکن د فیصلې صلاحیت خو نه لري. دا اشتباهاتو لړۍ پخوا په جمهوریت کې هم روانه وه. هغې وخت کې به افریاساد خټک را روان و، محمود خراچکزی به را روان و، او دوی ته ورته چې د محسن داور را روان و، ته هم دغه خلکو سره نږدې ناستې پاستې لرېدلې. دا هغه تکراری اشتباهات دي چې مخ په وړاندې دي، یعنی د دې څه فایده نشته. کله چې څوک د اساسي موضوعاتو په اړه باندې نشي کولای چې په خوله خلاصې کې، یا دا حق نه لري، یا دا څه چې دي چې کوم اساسي موضوعات د پاکستان سره د افغانستان مسائل په اساسي ډول مشکلات لري، دا هغې په اړه باندې خبرې نه کوي او یا نه د دې صلاحیت لري، نو دا خو دا معنا ورکوي چې دا به د دې به څه فایده وي. یو بل دا ده که هغه اساسي موضوعات دي، هغه د اجنډا اصلا برخه نه ده. د دوی سره یوه موضوع ده چې هغه د ټي ټي پي موضوع ده، او د ټي ټي پي موضوع افغانستان حکومت وي، دا د پاکستان خپل داخلي مشکل دی. او په عین وخت کې دا هم امکان لري چې طالبانو به ورته ډېر څه هغه څه ویلي چې کوم امنیتي لحاظ باندې چې تاسو په دا وروستیو وختو کې واورېدل چې د افغانستان و وسنی وزیر د دفاع وی چې موږ سره دلته په د سلهاونه جات د داعش کسان او د غدي بندیان دي چې هغه پاکستانی اتباع دي، اما موږ دا نه وی چې دا هغه را لګیږي. یعنی دا هغه څه دي چې کیږي چې په دې کتنو کې مولانا فضل الرحمن ته ډیر ورته په لاس کړی.
او برهانی صاحب وروستۍ پوښتنه کوم، تاسو ویل چې ډېره امیدواري نشته چې دغه د افغانستان او پاکستان کومې ستونزې چې دی له دې سفر سره هواري شي. یو اصلي بحث او اصلي ستونزه د ټي ټي پي پر موجودیت باندې ده چې د پاکستان چارواکي د افغانستان چارواکي تورنوي چې ګواکې دوی ته د فعالیت آزاده فضا برابره کړي. که د ټي ټي پي موضوع ته راشو، ټي ټي پي له افغان طالبانو سره بیعت کړی دی، اما له مولانا فضل الرحمن سره چندان جوړ نه دي. څو ځله د مولانا فضل الرحمن په غونډو باندې بریدونه شوي دي. ټي ټي پي به څومره د دغو لیدو کتو خبرو ته غوږ کیږدي، یا څومره به د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو سپارښتنو ته اوس غوږ کیږدي؟ ځکه هغوی خو عملا پاکستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او تازه یې کومه غونډه هم کړې وه.
ګوره، ټي ټي پي پاک لبانه به زه دومره تفسیره نه لرم، خو دومره وایم چې ټي ټي پي پیدا چاک کوم ځکه جوړ شو د کوم اهدافو لپاره، او نن دا چې دغه مشکل اوس د خپل پاکستان و سره سرګردانه دی. که چېرته د ټي ټي پي موضوع وي، او یا حتی د مولوي سیف الرحمن موضوع وي، که چېرته په مسلکي لحاظ باندې دی وایي چې دا دواړه دیوبندي دغه دي مسلک ته ورته دي، نو که بیا د سیویل مولا فضل الرحمن خو په کار ده د لیدنو مخکې نه دا خواهش کړی وای چې د چا خبره چې په داسې مسلک باندې دوی اعتبار لرلی، باید خو دوی بیعت کړی وای. ځکه د طالبانو په دستور العمل کې یا د هغوی په مسایلو کې خدا ده چې هغه باید بیعت وکړي.
بله،
که مولانا فضل الرحمن د بیعت لپاره خو نه دی راغلی، نو سیاسي لحاظ باندې چې کوم موضوعات لپاره چې دی راغلی یا چا سره چې دی یاده کړی، فکر نه کوم چې دی د دې توانمندي او صلاحیت ولري چې دغه کړکېچ یا دغه وضعیت راکم کې. امکان لري چې په ځینې موضوعاتو کې به کېدای شي یو څه یو بل ته د اطمینان یا ډاډ ورکړي.
د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر عبیدالله برهانی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوریدونکو، اوس هم ورزو د منځني ختیځ یوې تودې موضوع ته، هغه دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د منځنی ختیځ د سفر په ترڅ کې پرون بحرین ته تللی دی او هلته یې له خبریالانو سره خبرې کړې دي. ښاغلی بلینکن پرون د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره هم کتلی او ویلي دي چې واشنگټن د فلسطینی دولت د جوړېدو ملاتړ کوي. تفصیل له صفی الله سنگزی اورو.
د اسرائیل او حماس ترمنز د جګړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره د امریکا هڅې چټک شوې. په همدې هدف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن رام الله ته د خپل سفر او د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره د کتنې پر مهال ویلي واشنگټن د فلسطینی دولت د جوړولو لپاره د کوټلو اقداماتو ملاتړ کوي. د دې غونډې په ترڅ کې عباس بلینکن ته وویل چې اسرائیل باید د غزې په تړانګه او لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر ضد له تاوتریخوالي لاس واخلي. له اسرائیلو او رام الله وروسته بلینکن پرون ماښام بحرین ته ورسید. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې له اسرائیلو ځینې غوښتنې مطرح
کړې.
اسرائیل باید د فلسطین د رهبرانو شریک وي، هغوی چې غواړي د دوی خلک د یو ګاونډي په توګه د اسرائیل تر څنګ په سوله کې ژوند وکړي. اسرائیل باید د هغو کړنو مخه ونیسي چې د اغیزمنې حکومتولۍ هدف ته د رسیدو لپاره د فلسطینیانو وړتیا له خنډ سره مخ کوي. پاینی حال کې سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سفر سره سم اسرائیل په غزې تړانګه کې خپل بریدونو ته زور ورکړی. د اسرائیلو پوځ د چهارشنبې پر ورځ ویل د حماس پر یو نیم سلو هدفونو بریدونه کړي دي. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل شوي. د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت ویلي په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیلو په بریدونو کې نږدې یو نیم سل کسان وژل شوي دي. د حماس او اسرائیلو ترمنځ له تیرو دریو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. د اکتوبر پر اوومه کله چې د حماس جنګیالیو پر اسرائیلو برید وکړ، په هغه هیواد کې لږ تر لږه 1200 کسان وژل شول. همداشان د حماس لخوا شاوخوا 240 تنه یرغمل شوي وو. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویلي د اسرائیلو د بریدونو له پیل راهیسې په دغه ښار کې تر 300 زرو ډیر کسان وژل شوي دي. دواړه خواوې یوازې یو ځل ورځنی اوربند ته رسیدلي چې په ترڅ کې حماس ډلې یو شمېر یرغمل شوي کسان خوشې کړل او اسرائیلو هم یو شمېر فلسطینی بندیان له زندانه آزاد کړل. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اردن او مصر ته هم لاړ شي او د دغوی وادرونو له مشرانو سره په کتنه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د یو بل اوربند پر احتمال خبرې وکړي.
مانی مل ننګره هر څه خمی درته دا میسج فریخین موږ هم پاسپورت ته شاوخوا و میاشتې کیږي چې سفتی نام کړی دی. خو هغه کسان چې دلته پیسې ورکوي او پیسې لري یا هم واسطه ولري نو پاسپورت په یو میاشت یا هم 15 ورځو کې ترلاسه کولی شي. خو موږ شاوخوا و میاشتې وشوې چې پاسپورت ته مو سفتی نام کړی او هیڅ کوم درک نه لګیږي. او راته ویل شوي دي که چېرته پاسپورت غواړي چې په یو میاشت کې واخلي نو باید $1000 ورکړي او ټول همدغه پروژه روانه ده. له حکومت څخه مو همدغه هیله ده چې باید په دې باره کې دقیقا معلومات وکړي او حق حقدار ته وسپاري.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه لیکي هیلې احترامات وړاندې کوم. حاجي عبدالرحیم انداز د پکتیا ولایت سمخانۍ ولسوالۍ د اندړو کلي نه په تماس کې اندرسم. موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې ولس ته کمک وکړي. ولس ژوبل شوی ده د غرو په سرو کې خوبو شوو کې پخوا خلکو د لرګیو نه کار اخیستو اوس طالبانو هغه بند کړي دي. نو د طالبانو مشرتابونه مو دا غوښتنه ده چې د ولس سره کمک وکړي. ولس ډېر سپر حالات کې ده. قرباني صاحب السلام علیکم ورحمت الله.
ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د پکتیکا ولایت خوشامن ولسوالۍ کې یو تن مهاجر تاسو سره دا پیغام ثبتوم او هیله کوم چې دا پیغام د ولایت چارواکو د مهاجرینو ریاست پورې ورسوي. کوم کارتونه چې مهاجرینو ته ورکړي دي د وادې کړې وي هغه مرستې یو شی هم نه دي سوي تر اوسه پورې. زما ده د لې هوای سړي دي اکثره مهاجر کورونه نه لري باید دې غم وخوړل شي.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. محترم ازد پاکستان پنجاب د حضرو سیدن کے کڈوالو درې میاشتې مخکې مې کړل پنجاب را باکړه په 15000 پاکستانی کلدارو کرایا باندې او د ترته د ایم دفتر 15000 وته سو باندې راکړي چې ترننه پورې ما تا وړو او یا نور خوراکي توکي یا د جمی اغوستان چانه دی راکړي نو کوم نور کومک شوي دي. سرپنا نه لرو زه لرو فل حال د بل چا همسایه یو او همدا کوم واتس اپ نمبر چې دی همدا زما خپل نمبر دی. نو مشستی ګل دی د ننګرهار ولایت ورسیدونکې فل حال سره کومک نه دی شوي. 15000 وته سو باندې کومک نه رسته مو سره بیا چا کومک نه دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو تل کولای شئ موږ ته خپل پیغامونه راولېږئ. موږ هڅه کوو چې دغه پیغامونه د ازادۍ رادیو په خبري خپرونو او دغه راز د ازادۍ اوریدونکو په پروګرام کې تاسو ته خبرو کړو او د مسولانو تر غوږې ورورسوو. د دې پروګرام خبري توکي همدومره وو. اوس هم راځو د ازادۍ رادیوي مجلې ته چې احمد شیبار چمتو کړي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. ای آی تکنالوژی د مړو هنرمندانو کنسرتونه جوړوي. وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. له خطاط او رسام ثاقب کاکړ سره شخیدلی یم.
که څوک غواړي چې ښه خوشنویسي سي نو باید هره ورځ یو ساعت، دوه ساعته، درې ساعته، څلور ساعته دوامداره تمرین ولري.
شعر لرو.
یار ستا عشق د شاباسي وړ نه دی، تا د خوشحال بابا په رنګ ونه کړ.
په خوست کې مشاعره شوې. طارق وزیر یو کتاب لوستی، محتوا یې را سره شریک وی.
د مصطفی صفا صاحب دغه کتاب را پهنه د ټولو لپاره ډیر ساده لیکل شوی دی، اسانه دی، هر څوګر باندې پویږي او د هر چا لپاره دی.
یوالاند کې سهم لرو.
ما خام تیار پر اخریدو و چې موټر د یو زور کور مخې ته ودرید.
د خبرونه په پیل کې د موسیقي د دوو مړو شوي هنرمندانو په اړه راپور لرو. یوې د نړۍ په کچه خورا مشهور دی، بلې افغان دی چې په خپل کلي کې چا مړی نه پریښو چې خاورو ته وسپارل شي. امریکایي سندرغاړی الویس آرون پرسلی په دې سندره کې وایي، انجام را نږدې شوی، زه له وروستۍ پردې سره مخامخ یم. کله ناکله څوک د حیرانتیا لپاره وایي مړی ژوندی شوی دی. دا حیرانتیا اوس په یو ډول واقعیت بدله شوې ده. د راک اینډ رول د موسیقي پاچا الویس آرون پرسلی 30 کاله مخکې مړ شو او سش کال دی په لندن کې کنسرت ورکوي. څرنګه د شلمې پیړۍ دغه بې ساری هنرمند به سش کال د بریتانیا په پلازمینه کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته کنسرت ورکړي. خلک به دی ویني، دی به سندرې ورته وایي، ناڅي به، خبرې به کوي، خاندي به او ممکن نوې سندرې هم خلکو ته وړاندې کړي. د دې کنسرت تابعیت د بریتانیا لیرت ریالټي کمپنۍ کړې ده. د دې کمپنۍ اجرایي رئیس اندرو مک ګینس Associated Press Agency Stowell.
King of rock and roll is back.
د راک اند رول موسیقي پاچا بیرته راګرځیدلای دی. د 2016 کال په نوومبر کې موږ د الویس پرسلی یو ژوره تجربه په لندن کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته شریکو. دا به یو نه هیریدونکې تجربه وي. دا به د الویس د ژوند د خوشحالۍ جشن وي.
لیرت ریالټي کمپنۍ به د الویس د زرګونو عکسونو، ویډیوګانو او د هغه په کور کې له شخصي ویډیوګانو او عکسونو د ای آی ټیکنالوژي په مرسته دا کنسرت تر سره کړي. شاخلې مګینس وای
الویس په خپل کله هم په برتانیا کې کنسرت نه ورکړی، نو په لندن کې د دې پروګرام ننداره ځانګړی اهمیت لري چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ الویس د لومړي ځل لپاره صحنې ته حاضر کړو.
مګینس زیاته کړه چې خلک به د دې کنسرت په مټ د دې هنرمند له اصلي ژوند خبر شي چې له نیویارک لاس انجلس ته څرنګه ځي او له ممفیس څخه لاس ویګاس ته څرنګه ځي. تر اوسه رسمن دا نه ده تایید شوې چې د الویس سندرې به د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په مرکزي لندن کې وي که د لندن په بله برخه کې. خو دا خبره کره شوې ده چې د مرکزي لندن په یوه بار او یو رستوران کې به خلک الویس ګوري، د هغه سندرې به اوري. ټاکل شوې ده چې د لندن تر کنسرت وروسته به د الویس ورته کنسرتونه د امریکا د متحده ایالاتونو په لاس ویګاس، د جاپان په پلازمینه توکیو او د جرمني په پلازمینه برلین کې ترسره شي. الویس پرسلی په 1950 کال کې وزیږید. دی د شلمې پیړۍ یو له خورا مهمو هنري څیرو څخه و چې په 24 کلنۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ممفیس په ګراسلند کې په خپل کور کې ومړ. د ده د سندرو ځینې فیتې شاوخوا 500 میلیونه پلورل شوي دي چې تر دې دمه په نړۍ کې د هیڅ سندرغاړي دومره کسټونه نه دي خرڅ شوي. د ده شهرت د تیرې پیړۍ په 1950 کې اوج ته ورسید. دی لا هم په امریکا کې نازول کیږي. وکاله مخکې په 2013 کې د ده اروا ته د امریکا جمهوري ریاست د آزادۍ مډال ډالۍ کړ. دوه کاله مخکې د الویس د موسیقي لپاره یو هنري فلم جوړ شو او دې ته ورته هڅې د خلکو له لوري د ده تر مرګ وروسته نه دي درېدلې. که دی ژوندی وای روان اونۍ به 90 کلن شوی و. الویس په دې سندره کې وایي یوازې مینې دل ګټه نه کوي. د راپورونو له مخې د الویس سا په ځواني کې یوازیتوب واخیسته. د ده تر مرګ 3 کاله وروسته په افغانستان کې یو سیمه ییز سندرغاړی خان قرباغی ووژل شو. تر دې پیښې وروسته د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې وسلوالو خاورو ته د خان قرباغی د جسد له سپارلو سره مخالفت وکړ. همغه و چې د خپل کور د غولي په یوه کونج کې تر وی بالخانی لاندې د ده پر جسد خاورې واوښتې. دا ازادي راډیو خبریال مو د دې قبر له حاله او خان قرباغی ته د خلکو له درناوي په دې راپور کې خبروي.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ له مرکز څخه سویل لوېدیز لور ته په 2 کیلومتره واټن په ملاخېلو کلي کې دلته د یو خټین کور تر یوې اسکی بالاخانی لاندې په یو وړه خونه کې د یو ویاړلي او مشهور شخصیت قبر. خان قرباغی د پښتو موسیقي او سندرو بي جوړې نوم. د افغانستان وتلی سندرغاړی خان قرباغی چې شاوخوا نیمه پیړۍ وړاندې په کابل کې ناڅرګند کسانو په یو وسلوال برید کې وواژو او مړی یې خپل کلي ته انتقال سو، نو هلته په هدیره کې د دفن کولو اجازه ورنه کړل سوه چې وروسته یې مېرمنې او د کورنۍ نورو غړو په خپل کور کې چې د ده کورنۍ پکې اوسېده د کلا په کونج کې تر بالاخانې لاندې په یوه خونه کې خاورو ته وسپاره. خو دلته اوس په دغه کلا بالاخانه کې د خان قرباغی د کورنۍ یوازې همدا یو قبر د نشانې په توګه پاته او نور یې نو ټوله کورنۍ او اولادونه له دغه ځایه کوچېدلي او تر د کان تیر سوي دي. د قبر د خونې پر دیوالونو د ښځو په لاس په سپینو سرو زرغونو او نورو رنګونو پر دسمالونو په خامکو لیکل سوي کلمې او یو شمېر بازاري دسمالونه راټال دي. د قبر خونه نوسه دیوالونه یې راکولېدلي او خاورې یې راتو سوي دي. پر قبر زرغون ټوکر غوړېدلی خو خاورې او دوړې په هوارې دي. که د خان قرباغی کورنۍ اوس دلته نسته خو د هغه کلیوال ډیری وخت د هغه قبر ته ورځي، خونه یې راجارو کوي او زیارت یې کوي. شاوخوا بیا کلن ګلاب ته دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي ډیری قریبان او مینوال یې زیارت ته راځي خو قبر یې په بد حالت کې دی.
بل ورځ هم راغلي وو دغه اجارو کو پاکیې کو صفایې کو چې دغه وکړو چې بېرته ولاړو کلي ما ته راکوي وایي دغه له تا سره یې که څوک راتلو دا قبر ته ورکوي دی راځي دلې ډېر ورته راځي.
شاوخوا 15 پیته کلن عبدالحکیم هم د کلی لابل سره د خان قرباغي د قبر زیارت تراغلی دای د خان قرباغي د شو شخصیت کیسه کوي او وایي لبا د مرغ چې وس دلته د فندای
چې کومه کله راشه کې دوه لا کوي نو چې پات نه دي جن دي دلی زره دي چا سره نه در سره جمع سره ګړو ای در سره ګړیو مقصد یم د ایدریس نه پریخو
دا په داسې حال کې ده چې د غزنیګڼ اوسېدونکي وایي که حالات سمیږي موسیقي او سندرو ویلو او اورېدلو ته اجازه ورکول کیږي نو باید چې د خان قرباغي زیارت